څلور بجې شپې تاسو جوړو ته د سات په خبرونه کې احمد شپر ساسو کور بیم. السلام علیکم. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړی چې ادعا شوې ده طالبانو په بامیان کې یولس ښځینې ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیرې کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. د زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله وایي تېر ماښام یې له پخواني ولسمشر عابد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو پر لرې کولو هم خبرې وشوې. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځي کې د روسي توغندي د برید پر مهال لږ تر لږه دیرش تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. دا حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورسلا وین در لین، د اروپایي کمیسیون جک پوړي ډیپلومات جوزف پورل او د سلواکیا صدراعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکران د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځي باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي دوه روسي توغندي لګېدلې دي او په دې ځای کې تر دیرشو ډېر کسان وژلي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د صدراعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپیو ته رسیدلی دی. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکې ادارې د روپیو د ارزښت د لوېدو لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یاده کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له کتونکو دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندېښنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
د اوکراین په میریپول ښار کې مو د ملکانو د ایستلو له نویو هڅو خبرو. د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب تر 15 بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د نړیوال بانک تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروي موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوسمهال په بازار کې د خپلو موادو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور شوي دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپلو یو شمېر کارکوونکو ته ځواب ورکړي. په سروي کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخواه د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. جزئیات په راپور کې.
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتي ډول درېدلی دی. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتي ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده، خو لوی شرکتونه یوازې 25% له فعالیته لوېدلي دي. خالد احمد کوهستانی له هغو کسانو یو دی چې په کابل کې د خوږو د تولید کوچنۍ فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي.
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم شوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې سوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دی.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوي سیاسي بحران تر ټولو بد اغېز د ښځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکان یې ښځې دي د سروې پر بنسټ 23% یې په موقتي ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغو ښځو ده چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوري نظام له سقوط سره یې چارې ودرېدي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې مو د لباس جوړولو یوه تولیدي فابریکه درلوده او ښوونځیو، روغتونونو او موسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط سه او نوی رژیم راغی، ډیری ښوونځي وتړل سول، د روغتونونو کارونه کم سول او په ټوله کې بازار کې د جامو تقاضا کمه سوه. موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي وو د اقتصادي خوځښت لپاره هلې ځلې کوي. د نړیوال بانک په راپور کې د اګست له 15 وروسته بیکارۍ ته هم اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکوونکي له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینه وو په پرتله د ښځو شمیر زیات دی او له هرو څلورو ښځو درې یې له کاره لرې کړل شوي دي. داخلي منابعو ته کم لاسرسی، د تامیناتي زنځیر شلیدل، د خارجي اسعارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بیې لوړېدل، د بانکونو محدوده فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړی او سختې ځپلی دی. د راپور په پای کې لیکل شوي چې اکثره سروي شوي ورته ویلي د خپلو راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او انخای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوي دي او اقتصادي شرکتونه زیانمن شوي دي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې د اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشتون بل دا، د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره داده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توي اعتماد د لاس اور کړی. د افغانستان فعلی سیاسي وضعیت د یو وضعیت دی چې نړۍ پر رسمیت پیژندل نه دي، خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات سرمایه خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثر شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. له دې سره خو زرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته هم لاسرسی نه لري، دا دلایل یې همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې دی فصلی بوخته دی، به ورسته دا دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې په خپل کور ته وای دی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایل باندې خپل کارونه د لاس ورکړي. کله چې د خپل کار د لاس ورکړي په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاس ورکړي، کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاس ورکړي په دې معنی چې د دې د ستایي د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټېږي یا بېخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټه شوي، بازار کې د تقاضا مسله را کمی کوي، خلک بیکاره.
بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شوي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بلکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسله ده چې دا خو لکه یو نتورک باندې دی، دا یو د بل څخه اړي دي، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د په میاشت کې زر لس زره یا شل زره افغانۍ د معاش اخیسته، دغه معاش چې ده ونه اخیسته، دا بازار ته مراجعه ونه کړه. په دې معنا که به ډېر عامیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاري پلوري په یو کراچۍ په سر، نو خو د ده هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه کې، داغه په کار بارم تاثیر وکړه، داغه په کار باید تاثیر وکړه، هغه ورو ورو د خپل هماغه وړه سرمایه چې ده هغه هم د لاسه ورکوي.
دلته دغه کارګر چې کار یې له لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږد مهاله دي؟
کاملا، یو کارګر که چیرې یو ورځې د کاره پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تېرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره کوي. یو د چې د تېرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
له ښاغلي بهیر څخه په مننې له وې خبرتیا وروسته، د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یوه اندېښنه در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغو راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا کیږي طالبانو په بامیان ولایت کې یولس ښځې نیولې دي. دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راهیسې توقیف شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
څو ورځې مخکې په خواله رسنیو د خبرې سوې ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر بامیانۍ نجونې د طالبانو د یوې ناستې له سټېجه د هغوی لګول سوي بنرونه راښکته او څیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایته یو شمېر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغو نجونو او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس نجونو او ښځو د نیول کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تېرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر اووه نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي دې پیښې د نیول سویو ښځو د لادراکه کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوي او په ونیو په بند کې وساتل شوي. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول پارغه پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په بند کې نه ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د ویداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې دمه یې زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب نه دی ویلی. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمېر مترزې ښځې نیولې وې او ځینې آن تر یوې میاشتې زیاته موده په بند کې ساتلې وې، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په دې اړه پراخ غبرګونونه راپارېدلي وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خپرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول سوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته سوي چې طالبانو په خپله له اوو میاستو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
وړاندې به د پاکستان حالات راواخلو، خو اوس به اوکراین ته مخه کړو. اوکراین وایي په کلبند شوي ښار ماریپول کې د راګیر پاتې شویو ملکیانو د وتلو لپاره لس په شدید دهلیزونه پرانیزي، خو خلک مجبوره دي خپل شخصي موټر وکاروي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ویلي چې دغه سازمان هڅه کوي چې اوکراین ته په بیلابیلو برخو کې ملاتړ برابر کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرشچوک د دغه هیواد په جنوب او ختیځ کې د دغو لسو بشري دهلیزونو د پرانیستنې اعلان نن جمعه وکړ، خو د هغې په وینا خلک مجبور دي له کلابند سوي ښار ماریوپول څخه د وتلو لپاره خپل شخصي موټرونه وکاروي. ویرشچوک زیاته کړه یوازې د پنجشنبې په ورځ 4,680 تنه ملکیان د اوکراین له ښارګوټو او ښارونو وتلي دي. لکه چې روسیې د فروری میاشتې پر 23مه پر اوکراین یرغل وکړ، ماریوپول ته د بسونو په مرسته د اکمالاتو رسولو او له هغه ځایه د ملکیانو د وتلو ګڼې حادثې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. هر لوری ملامتي پر بله غاړه اچوي. بلخوا د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونه د تازه پوځي عملیاتو لپاره په بیا انسجام بوخت دي. د دوی په وینا مسکو غواړي څومره چې کولی سي د روسیې پولې ته څیرمه د اوکراین د ختیځ زیاتې برخې چې په دونباس مشهورې دي ونیسي. د بندري ښار آزوف ښاروال وادیم بویچینکو په دغه ښار کې د تیرې یوې اونۍ پر مهال د وژل سویو ملکیانو شمیر تر 5000 زیات یاد کړ او وی ویل په لسګونو زره نور چې هلته راګیر پاتې دي برېښنا نه لري او په محدود ډول اکمالات ورته کیږي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دغه تړون د بهرنیو چارو وزارت تر یوې غونډې وروسته یو کانفرانس ته د خبرو پر مهال پر اوکراین خبرې وکړې.
We discussed what more we will do.
موږ پر دې بحث وکړو چې نور څه کولای شو. د سایبری خوندیتوب په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د نورو تجهیزاتو پر برابرولو خبرې وکړي چې د کیمیاوي او بیولوژیکي خطرونو په وړاندې د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین نن جمعه اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر جوزف بورل سره یو ځای د اوکراین پلازمینې کیف ته ځي.
د اوکراین د جګړې په اړه تازه مهم خبر دا دی چې د دغه هیواد په ختیځ کې د کاراماتورسک په تمځي باندې دوه روسي توغندي لګېدلې دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر 30 کسان پکې وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان شوي دي. دا هغه تمځای دی چې د اورګاډي تمځای دی چې له دې ځایه ملکیانو غوښتل نورو سیمو ته له جګړې فرار وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترطول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو پا منزنی سپر دولس اشپش نوی پتول افغانستان که ورید آزادی رادیو پروان اخبروانه که اوراندی یعنی تر سالوریم بجو روسته آزادی او وریدون که پروگرام دارو پا دی پروگرام که ساسو پشخ سبچوی پیغامونه لرو دا پیغامونه افغانستان تزنگل شویدی خوص د پاکستان پر پیغامونه لرو خو د پاکستان تازه حالات دادی چه تاکل شویده چې د پاکستان ستر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. سترې محکمې پرون د ستر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. تازه راپور وایي چې کابینې غونډه کړې ده او پریکړه یې کړې ده چې یو پلاوی به د یو پخاني متقاعد جنرال په مشرۍ پارلمان ته واستوي او د هغو ادعاو په اړه به پارلمان ته معلومات ورکړي چې ویل کېږي دا یوه نړیواله توطیه ده چې عمران خان له واکه لرې کړي. اوس هم له کوټې د محکمې د پریکړې په ارتباط د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې.
زما نوم علاءالدین ترل زه خو د دې فیصلې باندې حقیقت حیران یم چې دا څنګه فیصله ده. که چیرې د ډیپټي سپیکر یا وزیر اعظم د عین سره خلاف ورزي کړې ده یا د عین خلاف ورزي کار کړی دی نن چې کوم سپریم کورټ فیصله ورکړه نو خدا مجرمان دي نو مجرم ده چې باید سزا یې ورکول شي گرفتاری مو شي.
ایمل خان کاکړ د کشلاخ دا د پاکستان یو تاریخي فیصله ده. د جمهوریت په حواله چې کومه پارټیانو جدوجهد کولای د جمهوریت د بحالی لپاره یا د پاکستان یو د ډیموکراټیک سټیټ لپاره همیشه به د سیول مارشالا یا فل مارشالا چې په فدیمل کې ولګېدله عدلیه به همیشه د دوی تحفظ کولای. دا فیصله د چې عدلیه دی ورده شندره فیصله وکړه چې د جمهوری حکومتو سره ودرېدله او ان شاء الله به د ملک به د دې فیصلې سی واقعي جمهوریت نافذ شي او را بس ګوره د خان صاحب کوم تحریک سی او تحریک انصاف د انصاف په نامه شروع کړی وو. د دوه لوی خبره دا و چې زب په د ملک کرپشن ختم کوم چې موږ ورته وګورو کرپشن زیات سو ختم نسو.
مانو چې پر دین ترندې دا سپریم کورټ کوم فیصله وکړه نن دا تاسو ته معلومه ده کوم چې با انډیا کې تاسو معلومه ده چې د بار د امریکای ایجنسی دا ګرځي ویډیو ورکې دغه ورکې چې مطلب دا چې په پاکستان کې مداخله زمړ دي او داغه به وجود چې کورټ کوم فیصله ورکوه په سیده د 7 ورک مر خدای ته ګورو چې مطلب به کورټ فیصله په دواړو سترګو ده مطلب بیا دیم وو دی ګوري کوم ملک چې دا ټیم دا د بار په لاس کې دی اور دا ټیم موږ اپوزیشن چې دی کړی د بار غدي اور بیا یې موږ نورته ناشو خان صاحب چې کوم پیسله وکړه موږ هغه د خان صاحب پیسله ته ناشو قاسم سوري چې کوم عین پیسله چې وکړه د عین په لیاز باندې هغه شپ پیسله وکړه.
په کوټه کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې به چې د پاکستان د سترې محکمې د پرونۍ پریکړې په ارتباط یې کولې. د پاکستان سترې محکمې پرون پریکړه وکړله چې منحل شوی پارلمان دې بیرته برحاله شي او تمه ده چې سبا د صدر اعظم عمران خان په خلاف د عدم اعتماد لپاره پارلمان رای گیری وکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او اوسیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لاره د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بې نظمۍ له امله خلک په ساعتونو ساعتونو په دغه لاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لارې بشپړ تخریب شوي او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 15 ساعته مزل پات ساتونه کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکي پرویز خان چې له 15 کالو راځي د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي په دې تړاوي ازادي روډي ته وویل
مغه شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لاره کې دا کوز بیا دره لار دسی بند نه چې لس ساعته لس نیم ساعته دو لس ساعته لګیږي پکې. سالنګ ټوټه ټوټه د بخي زار نه معلومیږي چې لار کوم دی پوسې موږ کرنکس لګیږي کرنکس لګیږي پوسې موږ ګیر باک ماشین موږ د سره دسی بازار وي د لارې سره چې بخي سل بيسال وګورا.
50 کلن امام جان چې کابل شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي د هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور را تونل کې جری دی سرک ډیر خراب دی ورور ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی چا سره مریضان دی چا سره ساسری دی او ډیر سخت ستنې سره خلک مخامخ دی اواز ډیر ونه چا هم سوالیم او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاوري دی چې اندازه شیشنه څوک نشي کاته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي له امله څو ساعته پر دغه لاره بند پاتې شوی و.
مسیر را خیلی رالا خراب است. 500 600 الی 700 را بندی سرکا ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنگ لار زخت زیاد خراب ده. زنی وقت لشپگو تر وو ساتونو پوری ده لار بندی گی. لدی لار ده شمال و شمال ختیز نه ولایتونو خلق تگرا تک کوی. باید ده لار جور شی. تر سو ده خلق استونزی هواری شی.
د کندز ولایت یو وسیدونکی شپېتکلن عبدالله له اوسني حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
لاره کې ډېر مشکلات ده، خاک باد ده، دوړې دي، مریضان موږ سره یې زنانه یې بیروبار کې بند راځو. په دې لار کې اته نه ولایت وصل کېږي، دې کې ډېر ازدحام ده، بیروبار ده، خلک ډېر مشکل سره مواجه کېږي. حتی د شپې چې بند شي تر سهاره پورې نه خوشي کېږي، کوئی کار رسیدګي نه شي کولای، ډېر مشکل ده خلکو ته.
په ورته مهال کې د ټولګټو وزارت ویان مولوي حمیدالله مصبا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ټولګټو وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لاره په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هواري سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی لنن نه 50 کال وړاندې د 2000 موټر لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې له 10000 تر 14000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو اوسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریه اتا
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 14000 بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوې ده. چارواکي وایي چې یا 320 کانتینر د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بل خواته یو شمېر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډېر کله مستحق خلک بې برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو، نادر شاکوټ او نورو ولسوالیو کې پر 4000 بېوزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوي د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بېوزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوای و بوجۍ وریجې ویشلی.
زنن مونږ کومه مرسته چې توزیع کړی یا په لګیاو توزیع کوو، د لس کنټینر په یوه کنټینر کې 4.5 بورۍ هغه وریجې ورکېدي، او دا هم غالبا نن 600 مانس کې کورنیو ته ورسېدلې، ځکه چې 600 مونږ لسکړي دي او نور څه زوت حال کې رول لیدما ویکړلې. ان شاء الله دا هم سروې کړی وا او دا خپل مرګري ټیمونه مال غلی او ریزرو غلی هم بیا سروې کړی دی، یو ته مونږ ورسوله او په طرف ولسوالیو کې مونږ هم داخلته پروګرام لرو. شل علماء سپینګیری مشرون دی بولسوال سره مونږ ملکړی دی مرګری کړی مدي، هغه بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي، مونږ دي زنه مؤسسات خپل مرستې لګو. ولته هغه د شل علماء او یا سپینګیرو او ولسوال دی نظر لوندې، هغه بیا شمن لګو بیا توزیع کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دو.
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبریو او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډېره اړتیاوي وویشل شي. هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښخواله ویلي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوې ډېرې شوي دي. د خوز مرکز اړوند د ورغې کلي اوسیدونکی ګردیز خان وایي
مونږ په دا ډېر خوشحاله چې کوم دی د مرسته وسه شوي وي، آینده وخت سمې ته ورسه د کدار ژاوي مونږ ستړي نه یو پدانې، ځکه چې ګیز نوګا پر ګډې چلو دای دروازه ښه د پانه نه کې ګرانې مو الحمدلله مونږ ته ټلیفوني نه وکړه، مونږ ذات یو کوي مونږ خو خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکړي.
د مرستو په ویش کې که څه هم سلګونو کورنیو ته مرستې ورسېدې، خو تر څنګ بیا لسګونه ښځې او سړي چې مرستو ته راغلي ول ورڅخه بې برخې پاتې شول. د خوست اوسیدونکي حسینې وویل له سهاره دلته منتظره ناسته ده خو مرسته ورسره ونه شوه.
اوته بجې هغه ته لوړو سره ساتې کړنه مې کې دفتر هغه باره مجرینو مو هغه ته لوړو بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه غوې طالبې دا کې کینې بیا خپل هغه ته کوم کومه دی ورځ مې تیره کلاس چټي
دا پرچې
خو له ملارګای دی او زه کریم پکریم پور کړی والا شل روپا کې لاس روپا کې سپوتې دي شه نور والا یوار
سوال. چارواکو ویل دوی سره د چین هیواد لخوا په 320 کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوې چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شوه. د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نورو مرستو د ویش پروګرام هم لري.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
افغان خبرې کوم نه غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبرې راخستې دي د مکتبو مبارک کتا سی واسي امتیازونه متر لاسه کو خو د عمر افغانستان شاته بود دا سر وی دی دی هندستان عبدالکلام ایز کزم ارسلام کله ما دې منین فورز باندې با مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمیل رادیو واره داست افغانستان مکتبونه چی بندی البته آقا مکتبونه چی انجینی یعنی مکتب کوایی 200 ورده پرسیو یعنی یه مخم کندی تواشی وال لطفاً لیو غور وکی لیو سوچ وکی بسلا
کندار والای سار کنی والی دا پیغام مستو مزادی رادیو تا منم عبدالله دی دمائی بینو پیسی دا اس رو جمرا للا مې وینې پیسې نور کې روزه ده خلک به مجبورې ضرورت پورته لري.
عبدالرحمن د کابل نه تماس نیولې محترم د مونږ خو څوک نه اوري که دغه تاسو دغه مشکل دا د پاسپورټونو باره کې خلک به ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرې بځي دا ډېر غټ مشکل ده که د مسؤلینو سره شریک او په دې باره کې څه د حال لاره پیدا شي. مننه.
میدان وردګ ولایت جهاتو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو څخه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي د عمارت مسؤلینو څخه دا هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال دی مرستې رادرونې یوه کور یوه قوم ته ورکول کېږي د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کېږي، هغه اوه لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټوره نټورې کړي دي. یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې. دا څه حال دی؟ مرات مسئولینو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
د ازادي او اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پر ځاګ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو دمګړي خبرونه. د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ادعا شوي ده طالبان په بامیان کې یولس شزنی ولیدي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا شزې له تېرې یوې اونۍ راپورې خوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه څیري کړي دي. د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال بیان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاته کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله وی تیر ماښام له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او د شوونیز بهیر په پراختیا خبرې وکړې. شاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. د اوکراین په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځای کې د روسي توغندي د برید پر مهال لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. د حمله داسې مهال شوې ده چې د اروپایي ټولنې درې مشران، د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون در لین، د اروپایي کمیسیون جګپوړي ډیپلوماټ جوزف بورل او د سلواکیا صدر اعظم ادوارد هیګر په دې جګړه کې د اوکراین د ملاتړ په خاطر کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویل چې د کاراماتورسک په تمځای باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي، دوه روسي توغندي لګېدلي دي او په دې ځای کې تر 300 ډېر کسان وژلي او تر 300 ډېر ټپیان کړي دي. تاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ستري محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره وی غونډې ته وینا وکړي. ستري محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. او په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت سب باندې 109 روپیو ته رسیدلې ده. دا په دغه هیواد کې د ډالرو بي ساري لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنونکو ادارې د روپیو د ارزښت په لویدو کې لوی علت په دغه هیواد کې روانه سیاسي بي ثباتي یاد کړې ده.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ونه کې هم اوریدونکو د روژې د لوړو بیو په اړه راته پیغامونه پریخېدي. پر دې سربیره ګڼ نور پیغامونه هم راغلي دي. زما بریاو مرکو په لړ کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې وو تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړي. د هغه د بریاو پر راز غږیدلی یو د مرکه وروسته راځي، خو پیل ستاسو له پیغامونو کوو.
د لغمان د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور دلته په کین کې را کونه توجی کیږي. د مرکانو کو تر راځي مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کیږي. د خور مسکین نو شوب نه لیکي، بیا چې اوم لیکي بیا ته نور پښتنه نسته. د مغه شنو لا چې په سلا چې د کومه کونه راځي خور مسکین ټول په خولاندي دي. اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوړو کې والسلام.
السلام علیکم. د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور، دغه د لغمان ولایت کې د کوم چې ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشحالي زیاتي، خلک خپل بچي خارسي زیاتي، کومکونه شرایطي د ملک سره کې، ملک خپل خپلوان سره کې، د دې نه خپل خپلوان سره کې، د ملک پوجره کې کینی مګ د لندن او د ډالر هغه سره هغه کې لندن هم کومکونه کې به شه مسکینه ډیر در په درجه ثاني امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی. آیا یو څوک رولي یا آیا ته څوک چې پښتنه او کې چورو سره باندې
السلام علیکم و رحمت الله برکاته. د کندهار ول څه خبرې کوم. دا سم مش راځي دا په افغانستان کې خو ډېر دې انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایت کوي چې دا کوم مش چې دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرجو شو چې دا خلک دې محمد په دې دایره کې مش تقریبا مستاره مفهمات سره دی دا لا درزه ده فار او رسې دا غز ما خپل خلاص څوک وي حریام بولار کې د کندهار ولایت چې وفا صاحب کولم ما زدا چې دلې ما د مهندرا ټول او استاد مرګي د غراو او د خپل مشتابه ناس ذکر او موږ به ساسره مرسته کړی چې هغه ته ورنه هغه راتوول او په دې کې زه د راکې زم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورنن کړو د کندهار وخت مختورلم چیرته شم دا ورنه هغه ته ورته دا غل لاس ذکر او ساسره بمرسته خو هغه ما ته لاس ذکر نه کوي زدا چې دلې ما چې حتی چې ما سم خپل حالات یو مشر یو طالب ووینی خپل به دا ووایي چې دا طالب لیدلی دی نو زه هغه د کندهار دولت حاجي وقاص دا خواهش کوم چې زما حالات دې خپل دغه وکړي زه ډېر سخت لیدلی یم په دې ته دا خواهش کوم الله پاک ټول اسلامي امارات وساتي الله پاک افغانستان پر کراره ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده المن ولایت مساکلا د ولسوالی څخه خبر کوم. محمد ولی دلته د المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارات د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزیم څه غوښته دي کې او ډېرې کمزوري دي. کیفیت یې ډېر کمزوري دي. کار یې کمزوري کې په کورو په داسې سره دا کار کوي دا نو دغه پیغام دی والسلام و دغه تجارانو او جکړو مشرانو ته جوړ رسیدي. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده المن ولایت مساکلا ولسوالی سره خبر در سره کوم. دلته المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. کار نه کوي دغه تجارانو. حکومت زموږ د غوښتنه ده چې دا غوښتل کېرات.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورکول کېدی. اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سر و سترګو په اړه جوړ انسان یې هغه لپاره نن سبا لاس کې د دې نسې په خسر ته کې دا چې څوک معلول یا یو څوک کس شي څه وي د کور دا خبره نو په څنګه وضعیت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د خوار او غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دي پاملرنه مشورته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې تر وخت ورورسي.
السلام علیکم. محمد اکرم فیصل پټماسکی. خدای دې وکړي چې کارت زما نن نه درلودي. زما یو بل سړی مرسته راسره وکړه. زه ستاسو چې ډېر خوښ کوم مینهوال یم او ستا دې وکړي چې موږ ستاسې خبرې واورو او ستاسې سره زه د میاشه دپاره په خبرې کښې وسم. زه خو ډېر خوشحاله یم چې ستاسې غږ زه واورم. دا ارمان ما درلودی. زه معیوبه سړی یم کیسې نه لرم په کار کښې. دغه نمبر باید تاسې ثبت کړي او ما ته انشاءالله نن شپه نشرات دا واچوي. انشاءالله چې دا نشه لپاره زه ستاسې منندوی یم. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو همکارانو اورېدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته. باچا ستا رسمیت نشته. رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. دا څه رقم حال یې دې وطن وګوره. ګراني شته بېله مغروري شته. دې وطن کې څو تر څو د افغانان نور وژل کېږي. نور بس دی هی جنګه. نور دې موږ ستړي افغانان کړو. دې بس دی نور جنګه. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو دا زما په پیغام نشر کړي تر څو د هېوادوالو ته ورسېږي. مننه. تشکر.
السلام علیکم. زه عبدالقدوس د کابل کمپنۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. وروره طالبان زموږ کراچۍ لرې کلي اوس د هغه بدل کښې موږ ته یو کار روزګار را پیدا کړي. ته د افغانستان خلک نه کار لري نه یو کار کرونده لري نه یو بل شی لرو. نو په دې هکله
مسلم باید دې خبرې ته ډېر فکر وکړي. او زموږ کراچیان دې بېرته راتغلی والله چې دا څو ورځې کېږي بېخي باندې راوسیږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناوه د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران، او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک راوړی نه شي، او باید چې دا خلکو باندې وګرځي، او دا خلک ښاروالیان ولا همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دا، او بیا خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي، او دا غزور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول والي دلته موږ نه 2000 زر وباسي، که هلته 2000 والي دلته موږ نه 15000 زر وباسي، او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي، او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې ټکټ نه غواړو، او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکور وال.
بلی ها، السلام علیکم. زه دا مبارزم د کندهار ولایت نه مهړي کړی ولې د زما د طالبان اور نه صدا هیل د چې زموږ حق راکې ولې زموږ حق زموږ فخر تر اخره د کندهار کومندانی نوې کومندانی د شوز سره د شپخانی د کندهار د شپخانی د فرانو راکړه دا ولې دا پر څه شي بیاي مستوای چې تاسو غلط غلط کارونه کوي، مستوای غلط غلط کارونه کوي، وای تاسو په پنځن کې رندې خانه راځلې ولې وروره موږ ولې مستره ولې راځي کیږي د کندهار شوز ګرد په ما بسو کې ناسې دی، وای تاسو غلط 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 کارونه کوي، مخبر اعلان باندې کې خبر اعلان ته غلط غلط اخترونه ورکړ ورکړ کیږي، وای تاسو داسې و اس کارونه کوي ولې داسې کیږي؟ موږ بیا خپل اشرف غنی بابا غواړو، موږ ها کې راکړي دی خپلت نظر موږ نه یې زیر کړی.
بلې، السلام علیکم. زرزی زه مبارز یم له کندهار ولایت نه. ما د طالبانو څخه دغه هیله ده چې زموږ حق دی راکړي. طالبان وایي وایي زه د خوب پر پوړنې جنګېږم، د هېڅ د خوب پر پوړنې نه جنګېږي. دی که د خوب پر پوړنې جنګېدلی دی به د خوب بې عزتي نه کوله. تراسه د کندهار قومنداني وګوره، ټوله د ډاکترانو وایي انجینرانو ډکه ده، وایي څو میاشتې وروسته دا موږ خپل مجله د طالبانو ته کښېنو. تراسه دې ته کندانی چې وار چې کله ولایت ته او توای چې پر موږ ماشومان جاړي، موږ خپل حق غواړو، موږ ته مرسته راکړي. د کندهار والي یا دی اوپا صاحب ورته وایي وایي دا زما سره ډېر داسې مجرد ځوانان دي چې ستاسو کار به در سم کړي، او تاسو به بیا مرستې او شي ته ضرورت نه لري، ستاسو اطمینان به بیا په سیس نه جاړي. دغه د خور حق دی، موږ دی نه غواړو. موږ ټول ښځې مابسونه په ښځو ډاکټي دی ولې داسې کوي؟ زموږ سره دی سم عدالت زموږ سره وچلو. موږ ښځې موږ دی نه غواړو، موږ بې تاشرف غني بابا غواړو. دی زموږ سره کوم ښه کړي دي؟
زه بل نه خبره کوم. د مو پیغام د لوی مقامات پرې واره کوي. یو خدای سره راځي موږ د کور پاسیب ادارې نه سرڅه کاو. پروسه شیخ صاحب د زوبل خپله وکړه، په هر واده کې زر زر سوکان کېږي، د دوکانو همدي چې دروا چې جوړوي غصبېږي کار تېرونه ګای ته چې دي په سړک په سر یې کړی وي 50 روپۍ د غوړې وایي روکه کوچانو په ریاست کې روپۍ اخته کېږي، د پیرو په ریاست کې اخته کېږي، په محکمه کې اخته کېږي، په 50-50 لکه درېیم څلورم واده هر کومندان صاحب کوي. اسرائیل په 100 لکه راویل کېږي، زمږ په 100 لکه راویل کېږي، غش کېږي. یو خدای په لحاظ خالق فوت کالا پر یاریان دي جوابل پختنه وکړي. و سلام.
بلی، السلام علیکم. زه اسماء هیوالیم د کندهار ښار څخه. ما د هغه طالبانو ورونو څخه دغه هیله وښایسي چې دوی به رسنۍ بندې کړی ول، ځینې د مکتبو ته بندې کړی ول مسلمانانو. دا دی که فکر وکړي چې زموږ په هېواد کې څومره مترګان کړي، د هغو مخه نیول وکړي، د هغو ملاتړ وکړي، ښکاروي وځروي، د بدو بدو لارو سره وګرځي. دا هېڅ معنا نه لري چې رسنۍ بندې کړی
او ترکان ممکنه هم د مکتب ممکنه ولی کومه ګناه تر کوم بیا د مکتب د کوم بیا د پښتون د هغه مو مخترا ولی پښتون د کدا سولې څوک دا غت زلم د سکتز مشر کوي دا هیڅ معنا نه لري مته چې څه څه ویږي هغه د سکتره د څه تخته کوي مو ځغ نه وکړي.
السلام علیکم زما جی سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ډیر ډیر ورسیږي. دا چې د ازادي رادیو ډیر د خلکو په خدمت کې ده نو سلامونه په افغانستان کې د غزنی ولایت د مرافیه کاجانو ته وایم چې تاسو په لیاز خدای دی خلکو دینځکو د غصب سو دینځکو د خلکو په فکر وکوي د غداوی ورخلاص کی است د حقدارانو ته حق ورکي است ظالمان په سزا ورسوي است مظلومان په حق ورسوي په لیاز خدای کمی پوس کی یې نس کولای پری دی است دا اوس مسولیت تاسو جوړ سوی د باید چې وی کی است مسولیت تاسو لغاری ده نور دی خدای په امان کني پورز دی قیامت به دی تاسو ګریوان وي دی موږ بلا سنوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په د هیله چې د چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او ستاسو د ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زما بریا وي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریا و مرکو په لار کې مو دا ځل د ټکنالوژۍ د ډګر لې و تکړه افغان ځوان اغا ملک سهار سره خبرې کړې دي. سهار د خونځي له اووم ټولګي راهیسې د زده کړو ترڅنګ د کار ذوق درلود ځکه چې کورنۍ له مالي پلوه ښه وضعیت کې نه وه. کله چې د کابل پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالی شو نو د زده کړو ترڅنګ بیا کار ته مخه کړه او د پوهنتون پر مهال د یوې پانګې څښتن شو. د پوهنتون تر فراغت وروسته یې د ټکنالوژۍ یوه کمپنۍ جوړه کړه. بېلابېلو خصوصي او دولتي ادارو ته یې خدمات وړاندې کول او شاوخوا 300 کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړه. له هغه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د بریا راز یې په څه کې دی.
سلامونه تاسو ته لودین صاحب او درنو اوریدونکو ته. ما چون زه په کلیواله سیمه کې زیږیدلی وم ما تر پنځم ټولګي هلته ښوونځی وویل. زموږ ښوونځی پنځم ټولګي کې وسوځېدو او بیا د کورنۍ غوښتنه له مانه دا وه زه مدرسې ته ولاړ سم. زما غوښتنه دا وه زه ښوونځي ته ولاړ سم. نو ښوونځی ما باید په ښار کې ویلی وی یعنې په ولایت کې. نو کورنۍ زما دا را خوښه نه وه. زه راغلم هلته او یو دوه ملګري زما وو د هغې په ملاتړ باندې ما ته ښوونځی شروع کړ. خودی کورنۍ مالی ملاتړ له ما سره نه و نو ما مجبور وی هلته لږ وروسته کار کړی وی یو نیم کال وروسته. نو نیمه ورځ ما کار کول نیمه ورځ به ښوونځي ته تلم. نو لوم ټولګي ما کار کول بیا وروسته زه پسې له دوو درو کلو وروسته کابل ته راغلم. د ښوونځي وروستۍ دوه کلونه مې کابل کې خلاص کړم. نو کابل کې ما کار ورسره کول خو زه به دغه اکثریت سمپو کې له اوله سمپه زه ډېرې ټولګیو کې زه اول نمره وم. نو په یولسم ټولګي کې ما یو ریاضي کې یو کوچنی فرمولم جوړ کړم. هغه هم زما د ډېر خلکو پام ما ته راواړول او زه په مالي لحاظ باندې هغه وخت یعنې کوم ملاتړ مې پیدا کړ. بیا وروسته زه د کانکور ازموینې څخه وروسته د کابل پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي ته مې چې ما خپل یوازنی انتخاب ورته ولاړم. نو ما به درېیم سمسټر کې یو اپلیکیشن جوړ کړ د لمر په نوم باندې. دا په دولتي ادارو کې د شفافیت لپاره و او هغه وخت ما ته پخواني ولسمشر هم جایزه راکړه. دغه وخت ولسمشر غنیم ما ته جایزه راکړه ډاکټر صاحب عبدالله دغه و. نو مالي لحاظ باندې ما ډېر قوي ملاتړ ترلاسه کړ. تقریبا هغه وخت ما وطن لکه افغانۍ ما یوازې خپل نغدي پیسې ځان سره درلود سیمه جایزو کې اخیستې وې. نو ما دا پیسې خپل کورنۍ ته نه دي ورکړې بلکې د خپل ځان پر غولو باندې مې لګولې. یعنې خپل ځان ته مې هغه څه ضرورت و امکانات به مې اخیستل. تقریبا په پنځم سیمسټر کې ما بل اپلیکیشن جوړ کړ د ټرافیک لپاره. هماغه بیا جایزه وګټله د نړیوال بانک جایزه وا او د مخابراتو جایزه وا او د ځینو ادارو جایزې وي، نقدي جایزې وي، مالی مسایل په دې کې ډېر پروګرامونه زما لپاره یو دوه خصوصي پوهنتونونه ماته دا وویل سره تاسې له موږ سره دلته وړیا زده کړې وکړي. نو ما بیا له درېیم ټولګي وروسته پوهنتون کې ما یو شخصي کمپنۍ سره کار پیل کړ. نو زما چې کله له پوهنتون زه فارغېدم نو ما کاري تجربه هم درلوده او دوه درې نوآوري مې هم درلودې، نوښتونه هم درلودو. نو له پوهنتون نه وروسته ما هغه وخت وروسته زه خصوصي کمپنۍ سره شریک شوم، اته میاشتې زه هغوی سره وم. خو له هغه وروسته بیا تصمیم داسو چې باید زه خپل ځان ته یو بل بزنس پیل کړم، خو وختي مې بله لمن لازه یو بل بزنس کې باید شریک شي. له یو بلې کمپنۍ سره تقریبا ما څلوېښت فیصده هغې سره شراکت درلود، زه هلته ورسره لاړم تقریبا یو کال پورې هلته ما هغوی سره پاتې شوم. له هغه وروسته راغلم خپل دغه درک په نوم د سافټویر او د ټکنالوژي کمپنۍ ما لانچ کړه. نو اوس له هغه نه تقریبا څلور کاله تیریږي. په دې جریان کې تقریبا تر درې سوه زیات کسانو موږ سره رالو دندې وکړې، نړیوالو د افغانستان ملي ادارو او شخصي خصوصي سکتور ته موږ سرویس ورکو، اپلیکیشنونه مو جوړ کړو، سیسټمونه مو جوړ کړو. نو هغه پایلې ټول له دې و چې ما د خپل ځان ملاتړ په خپله شروع کړ. یعنې هغه
سهار صاحب تاسو وویل چې له اقتصادي اړخه مو له اوله ژوند ښه نه و، ان مو ښوونځی لوسته، ان مو کار کوو، بیا چې کله پوهنتون ته هم راغلی تاسو پوهنتون کې هم درس وایي او کار مو هم کاوه. نو څه باعث و چې تاسو په ټولګي کې اول عمره کېدلی او دغسې نوښتي فکرونه در سره پیدا کېدل؟
لودین صاحب هغه وخت هم چنځوسي په روغتون کې شاګرد هم ماته هغه وخت ډېر تکړه ډاکټران هغوی راته وویل چې افغانستان دغه د ښوونځي نصاب د وخت او د مارکیټ اړتیاوې نه پوره کوي، ته مجبور یې عملي پرکټیکل کار وکړي. نو ما به دې سره په لابراتوار کې هلته معاینات کولو، کار به مې کول، بیولوژیکي چې کوم مثلا زموږ بیولوژي مضامین وو یا نور مضامین وو هغه عملا کارولو. نو ډېر زما لپاره اسانه وو او ډېر پرکټیکل وو، یعنی ما به هر څه ډېر عملي زده کول. نو د ښوونځي ډېری زده کوونکو به هماغه تیوري زده کول، نو دې پر ذهن کې هم نه پاتېدو. وروسته چې کله زه پوهنتون ته هم رالم نو زما ټول هڅه دا وه چې پنځوس سلنه وخت مې پوهنتون ته ورکړم، پنځوس سلنه مې عملي کار ته ورکړم. یعنې ما به یې باندې کار سر کول او له ډېری استادانو، ډېری مشرانو، ډېری هغه کارپنځون کو سر زما اړیکې وي، هغې به راته ډېر لنډې لارې ښودلې فیصله هغه شارکټونه. نو هغه وخت زه هم په ښوونځي کې ډېر وختي پوه شوم چې افغانستان دغه د ښوونځي نصاب د وخت اړتیاوې ډېر نه پوره کوي. پوهنتون کې هم پوه شوم چې د افغانستان د پوهنتون نصاب د مارکیټ او د کاري ژوند اړتیاوې نه پوره کوي. نو ما به ډېری وخت عملي کار ته ورکول. نو زما سره یې هم دوه مرستې وکړې، یو خدای وایي مالی لحاظ باندې خپل ځان باندې متکیوم او بل دا اوس زما درسونه عملي ولو. زموږ ډېری ټولګیوال دي تر اخري کال پورې عملاً متاسفانه په ډېری کارونه پوهېدو، اما زه دوم دریم سمستر نو وروسته نور زما سافټویر جوړول، اپلیکیشن نه مې جوړول، له غټو سافټویر انجینرانو سره مې اړیکې وي، له هغوی ټیمونو سره کېناستم. نو د هغې کلونو کلونو حتی تر لسو کلو زیاتو تجربو به ماته داره ښودل چې زه څه وکړم. بیا وروسته هم دا ماته معلومه چې من ډېره ګټه کړې ده، ځکه زه له پوهنتون سره هم لاسته راوړنو ډک فارغ شوم، هم مینه وختونه درلودو، هم تر ټولو مهم دا اوس له اقتصادي اړخه ډېر په پښو ولاړم. یعنې هغه وخت ما ترته ویل زه یو محصل وم خو ما تقریبا په اکاونټ کې اته نه لک افغانۍ به ما درلودې. نو دا فکر کوم په افغانستان کې ډېری محصلین حتی نیټ څه د محصلین په کورنیو یا د کور په غړو باندې دوی وابسته وي. نو ما دغه ستونزه حل کړې وه، حتی ما ډېری وخت له کورنۍ سره کله کله مرسته کوله، خو تر ټولو ډېره مې هڅه دا کوله چې خپل ځان ته ښه امکانات برابر کړم او تر ټولو بهترین لیپټاپ، بهترین کورس او بهترین سفر وکړم. نو دغه ما سره مرسته وکوله چې زه واتر خوا چیز د مارکیټ اړتیا وه تر هغې لا ښه وروزلم.
بله، او سهر صاحب د کورنۍ تشویق، د کورنۍ هڅول څومره دخیل و ستاسو په دې بریالیتوب او د بریالیتوب په سپړنه کې؟ مو
زما شخصي موضوع کرښته وایم، واقعا زما کورنۍ ما سره ډېر مرسته ونه کړه، زه ولله خبر ته پټه کړم.
سهر صاحب څه باعث ول چې تاسو کمپنۍ جوړه کړئ؟ ځکه کمپنۍ جوړول خو پانګونې ته اړتیا لري او پانګونه په افغانستان کې کابل کې خطر هم له ځان سره لري.
زما هغه وخت ملګرو دوستانو له ډېر هغه تکړه خلکو سره زما اړیکې وې، هغوی دا راته وویل چې دنده استاد ژوند اصلي ستونزې نه حل کوي، یعنی تند ډېر مو ختم ستونزې حل کوي ژوند، نو ما باید کار پنځونه کړې وای په مالي لحاظ مې خپل ځان باندې پټ کار کړی وای. نو هغه وخت ما پیسې هم نه درلودې ډېرې، ما ټول سپما سي کړې وه، په دغه دوه درو کم ځای ما کار کړی و، ما تقریبا $10,000 درلودو. نو ما ټیم جوړ کړ، ما کی آیډیاوې درلودې، ما کی اړیکې درلودې، ما مطبوعاتو کې لاس درلود، نو ما له کارپنداون کو له نورو پانګوالو سره ولیدل او غي ما ته پیسې راکړې، ما ور باندې کمپنی پیل کړه. ما ورسره یو کال کې ما پیسې ورکې او خپل کمپنی مې تاسو ولیدل چې په کابل او ټول افغانستان کې ما مشتریانو ته خدمات ورکول، اپلیکیشن نه ولو. نو هغه انګیزه دا وځه په مالی لحاظ باندې هم پر خو درېږم، او ډېرې هغه ستونزې سیسما پر ژوند کې ما اوس لږه یو لنډه لاره پیدا کړم، دنده مې حل نه بلله او په افغانستان کې نه ده، او ریسک تم په افغانستان کې ستا. خو په هر بزنس لاول کال تیر سو، لاول دو کلو تیر سو، نور دی کامیابی خواته روان ده، ځکه تقریبا 80% بزنسونه تجارتونه په اول دو درو کلو کې ناکامیږي. نو ستا ټول هڅه به دای دی یو بریالي کس په صفت باندې لاول درو کلو تیر کړي، نو یو کوي تیم وساتي، چې مفکوري وساتي، نو وخت کې راوړي او تر ټولو خپل اغستا مشتریان چې دی امغه خوشاله وساتي، نو دا هغه بزنس ټول خونه دی. خود تر ټولو زما وړاندیز نه ځوانان دا داسې دی کراځي، نو کارپندونه ته دراځي، ځکه پر دنده د اوس یوې سمې پیړۍ ضرورتونه هیڅ نه پوره کوي. یعنی که بل عبارت وایم، تاسو یو کال د دندې په ماش نه موټر اخیستلی سي، د دوه کلو درو کلو د دندې په ماش نه سي کور نه سي اخیستلی، نو دا خو ستاسو په ژوند کې بدلونونه به ډېر سخت دی، ستاسو لوی لوی پرمختګونه کوي. نو زما که څوک غواړي سي پیسہ په مالی لحاظ باندې ښځوند ولري، کارپندونه یې یوازنی حل ده او خطر لري، خو دا خطر یې وروسته ما په نظر یندس خطر نه ده، سړی د څپ کې وبایلي اتمن اشتباوي کوي او څه ترې زده کوي. ځوانان ته مې پیغام دا ده چې ټکنالوژي سره ځان بلد کی، او د دې وخت هغه اړتیا بلد کی، ښوونځي کې کدی وي که چېرته پوهنتون کې وي، پوهنتون د ټول باندې وخت هلته نه ورکوي. ما په نظر نیمای څلوېښت وخت خو دی کل عملي کار ته ورکیا ته کول سیمستر کې ته ولسم ټولګي کې.
د ټکنالوژۍ د ډګر تکړه افغان ځوان هغه ملک سهار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
بچو خونځې دے مکتب زنگ مرشو گلی سورے سورے دے دفان بچو خونځې دے دفان بچو خونځې دے د دې وطن کمې ده, بس د دې وطن کمې ده. مکتب زنگ مر شوه خو ګولې سوره سوره ده, د افغان بچو خو زده, د افغان بچو خو زده. شملہ خاندی چنہ